السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې د نورو ورځو په څیر په نیم ساعته خبري مجلې سره پیلېږي. نن دوشنبه ده، د لیندیا قوس 8 د نومبر 28مه. خبري مجله په خبرونو پیلېږي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د ماشومانو د ملاتړ فعالې ملالې یوسفزۍ د برېټانیا له حکومت وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. هغې پرون لندن کې په یوه لاریون کې چې د افغانانو په ګډون د ګڼو کسانو لخوا ترسره سو، د نړۍ پر مشرانو انتقاد وکړ چې ولې د دې په خبره افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره غږ نه پورته کوي. د زابل په سیوري ولسوالۍ کې شاوخوا 200 کسان د تور ټوخي یا تورې غاړې په ناروغۍ اخته سوي، چې له دې جملې دوه ماشومان مړه سوي. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل یو روغتیایي ټیم سیمې ته رسېدلی.
موږ له خبرېدلو سره سم د عامې روغتیا بیړني ټیمونه د خلکو د درملنې، تحقیق او واکسین تطبیقولو ټیمونه سیمې ته ورسېدل.
د شغلی حکیمی په خبره د دې ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره ناروغانو ته سپارښتنه شوې چې د روغتیایي ټیمونو له لارښوونې سره سم د څو ورځو لپاره د خپلو سیمو ونوځي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په جوزجان ولایت کې 15,800 کسانو ته مریضه برېښنا برابره کړې ده. دغه ادارې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د لمریزې برېښنا په واسطه د افغانستان په کلیوالي سیمو کې خلکو ته د پاکې انرژي زمینه برابرېږي. افغانستان د 2023 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام ته په مستقیمه توګه لاره پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا بیګانه وخت په اعلامیه کې وویل له سریلانکا سره د افغانستان دویمه لوبه کې د افغان لوبډلې په ګټه 15 امتیازونه په جدول کې ورسېدل، او په همدې خاطر افغان ټیم د هند په کوربتوب د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته ووت. افغانستان دمګړې د سوپر لیګ په اووم مقام کې دی او دا وو وړ لوبډلې نړیوال جام ته وتلې دي. افغانستان له سریلانکا سره یو لوبه ګټلې، وی پرون د باران په خاطر بشپړ نسوه او سبا ورسره ورستی مسابقه کوي. د افغانستان او سریلانکا د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه لوبه پرون د باران له کبله وځنډیده. دواړه ټیمونو ته 15-15 نمرې ورکړل شوې. افغانستان د 229 منډو هدف ټاکلی وو، خو د سریلانکا د لوبې په پیل کې باران وسو او پاتې لوبه ونسوه. افغانستان خپل لومړۍ لوبه له کوربه سریلانکا څخه د 22 منډو په توپیر ګټلې وه. په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې څلور نورې لوبې ترسره کیږي. کامرون او سربیا د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو مسابقه کوي. جنوبي کوریا او غانا د مازګر 5:30 بجې، برازیل او سویس د شپې 8:30، او پرتګال او یوروګوای د شپې پر 11:30 بجو مسابقه لري. په پرونیو لوبو کې کوستاریکا جاپان ته 1-0 په وړاندې، مراکش بلجیم ته 2-0 په وړاندې، کرویشیا کاناډا ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او په پای کې هسپانیا او جرمني لوبه 1-1 مساوي کړه. د اوکراین د اټومي انرژي د دولتي ادارې مشر وایي روسي ځواکونه شي د زاپوریجا له اټومي تاسیساتو څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي. پیترو کاچین پرون ویل چې په دې اړه ځینې نښې لیدلې دي. خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د روسیې دا کار به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په ډګرونو کې لوی بدلون راولي. په مارچ میاشت کې روسي ځواکونو پر اوکراین تر یرغل څو اونۍ وروسته د زاپوریجا اټومي تاسیسات ونیول. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري د نړۍ په څو لویو ښارونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وسول. کاناډا کې د لاریون یو تنظیمون کې شین پی کړو خل
نو افغان مېرمنې غواړي چې خپل غږ پورته کړي. د په دې خاطر باندې کوم تاوتریخوالی چې دوی په مقابل کې کېږي او دنیا سره مقابل کې خاموشه ده، او طالبان هم فکر کوي چې دا یو مناو شوی کار دی.
په کندهار کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
دا د خپل څنګه د کم عمر په دام سپنه بیا موږ بس نه درځو د خپل شې دې موږ بس نه درځو د دې تم سره نه شو دې د پنځه سپنه سره د راځي.
کابل کې ديني شوون کې وای چې ټاکل شوی طالبان له دوی عقیدوي آزموینه واخلي.
نظر شو زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هیڅ چا ته د منلو وړ نه دی. په دې لپاره چې زموږ په سامان او په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي.
د فوټبال نړیوال جام د روانو سیالیو په اړه هم راپور خپرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د نړۍ په څو لویو شهرونو کې د افغان ښځو په ملاتړ لاریونونه وسول. لومړی په لندن او بیا وروسته د کاناډا په څو شهرونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل. د بخښنې نړیوال سازمان او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم د دغو لاریونونو ملاتړ کړی. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
په لندن کې سلګونه لاریونوالو د افغان ښځو لپاره د تعلیم، کار او آزادۍ شعارونه ورکړل. لسګونه پیژندل شوو ښځو دا لاریون تنظیم کړی و او د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي بندیزونه وغندل. د لاریون یوې تنظیمونکي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي وویل:
دلته راټول شوي یو څو د هغو ښځو ملاتړ وکړو او غږ یې اوچت کړو چې غږ نشي پورته کولای، هغه ښځې چې زنداني دي.
لاریونوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو مخه ونیسي او نور اجازه ورنه کړي چې افغان ښځې لا تر دې زیاتې محدودې کړي. د لندن مظاهرې ته د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم وغږېده:
د نړۍ مشرانو، تاسو باید چوپ پاتې نشئ، تاسو باید ډیر څه وکړئ، تاسو باید د افغان نجونو او میرمنو غږ واورئ، ځکه چې تاسو د دوی د هیواد راتلونکی ټاکئ.
په لندن او د نړۍ په څو نورو ښارونو له هغې ډلې د کاناډا په تورنټو، کالګري او مونټریال کې د افغان ښځو په ملاتړ دا لاریونونه د یو شپاړس ورځني کمپاین په چوکاټ کې وشول. دا کمپاین د نومبر له 15مې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو ورځ وه پیل شوی. د کاناډا د لاریون لیوی تنظیمونکي او افغان سیاستوال شینکی کډوخیل ازادي رډیو سره په خبرو کې هله وښوده چې لاریونونه یې د نړۍ مشران د افغانستان وضعیت ته متوجه کړي.
افغانان چې مختلفو ممالکو کې میشت معلوم ده، د دوی غوښتنې تر پارلمانونه، تر حکومتونه پورې رسیږي، رسنۍ کې شرکت کوي، ولس د خبر ته متوجه کوي او بدون تاثیره باندې زه مطمئن یم چې مسؤول د دې ملکونو د خبر ته اهمیت قایل کېږي او متوجه کېږي چې افغانان چې په دې ملکونو کې میشت ناراضه دي.
د طالبانو چارواکو بیا ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره ژمن دي. د 2021 کال له اګست راهیسې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له ښوونځیو محرومې شوي، ښځینه کارکوونکي اکثر په کورونو کې نیول شوي او په اکثرو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې مخه نیول شوي. په دې سربېره د راپورونو له مخې ګڼې ښځینه فعالانې په تیر څه باندې یو کال کې د لاریونو پر مال نیول شوي او ځینو یې د طالبانو له بد چلند شکایت هم کړی دی.
د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو زیاتېدونکي بندیزونه وغندل. د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکی کډوخیل صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید لاس په کار سي، ځکه د دې په خبره تر دې دمه دغو هیوادونو پر طالبانو لازم فشارونه ندي راوستلي.
افغانان چې په مختلفو ممالکو کې، چې جرمني نیولې تر انګلستانه، تر ترکیې نه، تر بېلم کوڅو کال ورته اجازه ورکړي، په امریکې کې او همدارنګه په کاناډا کې په مختلفو ایالتونو، وانکوور، کلګري، مونټریال او تورنټو کې پلان شوي همزمانه غونډې دي. دا د هغه د 15 د نومبر چې د نړیواله ورځ نومېدلې ده د تاوتریخوالي محوه کول د ښځو په وړاندې، دغې په مناسبت باندې دی. نو افغاني مېرمنې غواړي چې خپل غږ پورته کړي، د په دې خاطر باندې کوم تاوتریخوالی چې د دوی په مقابل کې کېږي او دنیا دغه مقابل کې خاموشه ده او طالبان هم فکر کوي چې دا یو مدار شوی کار دی او دوی په هر کې کوم زیاتی نه ده شوی، بلکې دا یو بدترین تاوتریخوالی دی چې دوی د ښځو په وړاندې کوي، چې هم یې د تحصیل او تعلیم نه منع کړي دي، هم یې له کار نه منع کړي دي او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه، یعنی اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل مېرمنې ورځ په ورځ حذف کېږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت دی او دا غواړي په دې شکل توجیه کړي. دغه غږ راپورته کوي چې دا مطلق تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې باندې باید دغه مخه ونیول
شي. اغلی کډوخیل، فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا آیا جواب باور کړی بالاخره که څنګه؟
زه په دې باندې چې طالبان کوم عکس العمل ښایي که نه کوي دا د هغوی پورې مربوطه، اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان مېرمنو لپاره دغه کړنې قابل قبول نقص یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په دې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده. باید د افغان ښځو نه حمایت وکړي، د هغوی د غوښتنو نه ملاتړ وکړي، او باید چې طالبان دغه غوښتنو ته متوجه شي او په خپلو کړنو کې په خپلو پالیسیانو کې مطلق تغییر وکړي.
حکومتونه چې هلته تاسو مظاهرې کوئ څومره متوجه کیږي له دغې لارې، او ممکنه ده چې هغوی هم بالاخره فشار راوړي په طالبانو د همدغو مظاهرو په نتیجه کې څنګه؟
افغانان چې مختلف ممالکو کې میشت معلوم ده دوی غوښتنې تر پارلمانونه تر حکومتونه پورې رسېږي، رسنیو کې شرکت کېږي، ولس دې خبر ته متوجه کېږي او بدون د تاثیره بندوي. زه مطمئنه یم چې مسؤولین دې ملکونو د خبر ته اهمیت قاینه کېږي او متوجه کېږي چې افغانان چې په دې ملکونو کې میشتي ناراضه دي، او دوی غوښتنه هم ده چې باید دوی غږ راغبرګ شي په اصلاح او له دوی څخه حمایت وشي، او طالبان ته ووایي چې کومه کړنې ستاسو کوي دا نور قابل
په کابل کې هم د یوناما مشر او هم د اروپایي ټولنې شارجلافیره ښځې دي، او ګڼې نورې ښځې هم په کابل کې فعالیت کوي. فکر کوي د هغوی حضور هلته او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې دغه فشارونه تر اوسه پورې ولې داسې څه مثبت پرمختګ نه دی راغلی د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې؟
زه فکر کوم چې دنیا تر اوسه پورې هم طالبانو سره ډېر جدي برخورد نه دی کړی، جدي غوښتنه هم نه ده کړې، او جدي فشارونه هم نه دي ورباندې راوړي. ځکه چې هغوی فکر کوي چې باید طالبان ته وخت ورکړی شي او کېدای شي هغوی په خپل دریځ کې بدلون راوړي. خو متاسفانه یو تعداد کسان سخت دریځ چې د طالبان تحریک موجودی هغه ورځ تر بلې وضعیت څخه ناوړه ګټه اخلي، او ورځ په ورځ باندې سختیانې یا محدودیتونه افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره ایجادوي چې واقعاً د اندېښنې وړ ده. نو دنیا فکر کوم همدارنګه باید د تحریک کسان هم دې ته متوجه سي کوم زیاتی چې افغان ولس او خصوصاً افغانو مېرمنو سره روانه ده، د دې په ګټه هم نه ده، د دې ته هم تاوان ده او افغان ولس ته هم صدمه رسوي.
په کاناډا کې د مظاهرو یو تنظیمونکی شینکی کړخیل و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
کندهار کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. یوازې په تیره یوه میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خورځواکۍ اخته 240 ماشومان وروړل سوي چې زیات یې د لوږې له کبله خورځواکه سوي دي. روغتیا پالان په خورځواکۍ د اخته کېدو لوی علتونه غریبي، د روغتیایي مرکزونو لریوالی، او د کورنیو د سواد ټیټه کچه په ګوته کوي. دا هم راپور
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد دی واشته هر برات په افسر ډول لسو څخه تر 15 په خورځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه دا مهال د میرویس روغتون د کوچنیانو په واټ کې د خپلو دوو هغه ماشومانو سره تناسته ده چې په خورځواکۍ اخته سوي. هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخیستی وایي ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکي وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده، ان تر دې چې د ماشومانو په دې واټ کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لورچی د خورځواکۍ لامل کړي جوای د کمزوري اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیه او د ټیټ کیفیت لرونکي شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسیده.
دا به خپل کمزوري د کم عمر پیدا مسونه بیا موږ بس نه درځو د خپل شیدې موږ بس نه درځو د جېت مسره نه شیدې د کیسې څخه د برخه لري. هغه شیدې د خلانو ته وایي چې د تر نه شیدو نه داس کړي ده د کمزورته اوستر نه سپر خلې نه د تم په شنه شپخانه کې د سرکړې نه د خپل شیدې چې هغه واسه موږ نه لږه ډیر ګران جره سره
د کندهار د میرویس روختن مسلمان وای په دغه ولایت کې په خوارزواکی د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روختن د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای یوازې په تیرې و میاش کې 240 په خوارزواکی اخته ماشومان بستر کړی دي. ډاکټر صدیق وای ټیټ اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کم پوهه په خوارزواکی د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تېره میاشت کې موږ 240 کسه مریضان په سوی کاغذي کې بستر کړي وو او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي دی راسره ده، ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری سي وظیفه نه وي خو نو پیسې هم نشته، نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نه سي نو کوشتیان سوی ته غځي ته ځي.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي له امله نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامداره بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور له مخې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپه دیخوا د خوارزواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 40% زیات شوی دی.
په افغانستان کې ځینې بېوزلې کورنۍ وایي د فقر او اقتصادي ستونزو له کبله پرته له دې چې ډاکټر ته مراجعه وکړي په خپل سر له بېلابېلو انټي بیوټیکونو کار اخلي، خو ډاکټران وایي په خپل سر له درملو او انټي بیوټیکونو کار اخیستل جانبي عوارض پیدا کوي او خطرناکې پایلې لرلای شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا په بلخ ولایت کې د هغې میرمنې غږ دی چې د 4 کسیزه کورنۍ مشري ورته غاړې ده. نوموړي وایي په تېر یو کال کې بې وزلۍ او اقتصادي ستونزو د هر څه اند خپلو ناروغانو د درملنې توان هم ترې اخیستی دی. دغه میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل خپلې لور ته یې د ډاکټر له مشورې پرته درمل اخیستي دي.
نن شپه زما مشر لور ناروغه شوې وه، تبه یې درلودله. 200 افغانۍ مې ورته درمل واخیستل چې تاثیر یې پرې ونه کړ. د شپې 2 بجې مې وړه لور هم ناروغه شوه. ما ویل چې خدایه څه وکړم، زه اوس د دوی د درملنې پیسې له کومه کړم؟
په کابل کې د تیر نظام متقاعد کارکونکی رحمت قیوم هم چې د 14 کسیزه کورنۍ مشري کوي وایي له تیرو 2 کلونو راهیسې خپل تقاعد نه دی ترلاسه کړی، اقتصادي ښه نه دی او روغتیایي ستونزې هم لري. نوموړی وایي چې ډاکټر ته د تګ پیسې نه لري، نو له همدې کبله د ډاکټر له نسخې پرته له درملتون نه درمل پیري.
یو کرایي کور کې ژوند کوم، 2 کاله کېږي تقاعد امتیاز مې نه دی ترلاسه کړی. په خپل مریض یم او په کور کې مې چې څوک مریضان شي د تداوي پیسې نه لرم. یو عادي ډاکټر ته نشم تللی، د کور هغه
په کابل کې د یوې دواخانې مالک میر جنید سادات وایي په دې وروستیو کې د هغو کسانو مراجعه دوی ته ډېره شوې چې د ډاکټر له نسخې پرته دوا او انټي بیوټیک اخلي.
اکثره وخت کسانی که میان مریض می داشته باشن یا خود
دیر هغه خلک چې دواخانی ترازی هغه کسان دي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او غوښتنه کوي چې د نسخې پرته درمل دی ورکړل شي
و مشکلات اقتصادی دامنگیری تمام هموطنان ماست.
خو ډاکټران بیا د نسخې پرته د درملو په ځانګړي ډول د انټي بیوټیکو کارونه د ناروغانو لپاره خطرناک بولي. د داخله ناروغیو ډاکټر عبدالحق قاضي ازادي راډیو ته وویل ناروغان باید د ډاکټر له مشورې او نسخې پرته له درملو کاروان خلی.
تر د اوږدې مودې انټي بیوټیکو استفاده کول دا په وجود کې چې مختلف عوارض جانبي لري، چې یو عوارض جانبي دی چې د وجود معافیت راټیټوي او کله چې د وجود معافیت راټیټ شي نو وجود د مختلفو میکروبونو وایرسونو د مقابل کې مجادله او مقاومت نشي کولای او بنا هم میکروبونه زمونږ باندې غالبیږي او زمونږ په وجود داخل د وجود کې مختلف سیستمونه چې د هغه د حملې لاندې راولي او په مختلفو ناروغیو موږ اخته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د نومبر میاشتې 13 تر 14 پورې د میکروب ضد درملو د استفادې د پوهاوي اونۍ په نوم نومولې ده. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې پروګرام ویلي چې د میکروب ضد مقاومت د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او چاپیریال لپاره خطر دی او دا ټول اغیزمنولی شي. د ملګرو ملتونو سازمان دې پروګرام په یو پیغام کې ویلي چې د میکروب ضد مقاومت د لا مؤثریت لپاره باید ټول اړوند بنسټونه په دې برخه کې لاس په لاس شي او خلک د میکروب ضد مقاومت درملو سمې کارونې ته وهڅوي. خدا چې د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د خپل سری درملو د پلور او پیر د مخنیوي لپاره څه کړي د دې وزارت وین په دې اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د فوټبال نړیوال جام کې نن په څلورو لوبو سره ګروپی دور پای ته رسیږي. کامرون له سربیا سره، جنوبی کوریا له گانا، برازیل له سویس او پرتګال له یوروګوای سره لوبه لري. د پرون وروستۍ لوبه د جرمنی او هسپانیا ترمنځ وه چې یو یو مساوي پای ته ورسېده. صفیب الله ستانکزی او نور جزئیات.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په لومړی لوبه کې به کامرون له سربیا سره مخ شي، سویلي کوریا به له گانا سره لوبه وکړي، برازیل به له سویس سره او پرتګال به له یوروګوای سره لوبه لري. د نننیو لوبو په پای ته رسیدو سره د 14 غوره ټیمونو دور پیلېږي چې هر ورځ به دوه لوبې وشي او د سیالیو وخت هم بدلېږي. له سبا څخه د 14 غوره ټیمونو د مرحلې تر پایه لومړۍ لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 او دویمه لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 پیلېږي. په پرونیو لوبو کې بیا کوستاریکا جاپان ته 1-0، مراکش بلجیم ته 2-0، کرویشیا کاناډا ته 4-1 ماته ورکړه او په پای کې هسپانیا او جرمني خپل لوبه 1-1 مساوي کړه. په دې توګه د تیرې شپې له ماتې وروسته کاناډا دوهمه لوبډله شو چې بل پړاو ته به د تک چانس نه لري. قطر چې د نړیوال جام کوربه و، لومړنۍ لوبډله وه چې له دوه ماتو وروسته یې د پرمختګ چانس له لاسه ورکړ. تر اوسه فرانسه په دوه بریا سره توانېدلې چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د فیفا د نړیوال جام سیالۍ د دسمبر 13 دوام وکړي او د 14 غوره ټیمونو دور به د دسمبر له 3 پیلېږي.
خبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه طبيعه هم شرغلاست. په پیل کې لیسمت سروان او روچی د نړۍ په جنو مهم ورسپونو او خبرونی کې پر افغانستان څرغلی دی.
عرب نیوز خبرونه د هیروشوبیو افغانانو کیسې په اړه د نېشنل جیوګرافیک او نتفلیکس دوه فلمونو ته کتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ پام د اوکراین جګړې ته اوښتی، دا دوه نوي مستند فلمونه بیرته پر افغانستان او هغو خلکو تمرکز کوي چې تیر کال له دې هېواده د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته هلته پاته شوي دي. د نېشنل جیوګرافیک په فلم کې چې شاتګ نومیږي، هغه افغان جنرال تعقیبیږي چې په 2021 کې د طالبانو د حملو په وړاندې هڅې کوي خو نتیجه نه لري. د نتفلیکس فلم چې د هغې په لاسونو کې نومیږي د افغانستان د یوې پخوانۍ ځوانې ښاروالۍ کیسه بیانیږي چې د طالبانو له واک ته رسېدو سره له هېواده تښتي. د شاتک فلم ډایرکټر ماتیو هینی میان وایي موږ داسې کیسې هېرې کړې دي، هغه کوم وختو چې وروستی وار مو د افغانستان په جګړه کې خبرې کړې او یا مو د هغې په اړه کومه مقاله لوستې ده. البته څه ناڅه یې په اړه ویل کیږي، خو ډیر خلک پر افغانستان نه شکیږي. د میدان شهر پخوانی ښاروالی ظریف غفاری چې د هغې په لاسونو کې فلم پرې رڼا اچوي، فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځې پکې ځان، ماشومان او هر څه پلورلی شي، خو اجازه نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. د دغو فلمونو کیسه په هغو میاشتو کې پیلېږي چې لا امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي نه دي، خو په پای کې اصلي کرکټرونه د طالبانو ننداره کوي چې څرنګه هغه کارونه له منځه وړي چې دوی کړي وو. فارن پالیسی خبرونې بیا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان صرافانو پر کاروبار لیکنه خبره کړې ده. خبرونې شهزاده سرای چې په کابل کې د بهرنیو اسعارو د تبادلې بازار دی، له نورې نړۍ سره د مالی ارتباط لپاره د افغانستان یوازینی مرکز بللی دی، ځکه چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان پر بانکونو بندیزونه لګول شوي او د دې هېواد بانکي سیستم تر ډېره له کاره لوېدلی دی. په لیکنه کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان د اقتصاد خرابېدو ته د اشارې ترڅنګ ویل شوي چې د طالبانو له لوري د سختو مقرراتو له کبله صرافان تر فشار لاندې راغلي، خو دې ته په کتو چې په دې مارکېټ کې نه یوازې هر ورځ پیسې تبادله کیږي بلکې نور ډېر مالي خدمات وړاندې کیږي، شهزاده سرای خپل کار ته دوام ورکوي. فارن پالیسی زیاتوی د طالبانو له لوري له بیساري ستونزو سره سره صرافان د افغانستان په اقتصاد کې حیاتي رول لوبوي.
افغانستان کې د شوزو پوړاندې د طالبانو له محدودیتونو سره سم په هرات کې سلګونو شوزو د زعفرانو په سکتور کې کار پایل کړی. هر شوزه چې په دې برخه کې کار کوي د ورځې 400 افغانۍ معاش اخلي. د زعفرانو موسم ډیر لنډ او په کال کې یوازې د څو اونیو لپاره دوام کوي. نور جزئیات له سیفی ولاستانې ګزینه.
یو دیرش کلنی زیبا احمدی په یو بانک کې کار کاوه. اوس پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په خاطر په هرات کې د زعفرانو په یو فابریکه کې کار کوي. نوموړي د څلورو ماشومانو مور ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي تیر یو کال له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان و.
افسردگی گرفته بودیم تو خونه. خیلی
زفه کور کې خپکان نیولی وم ځکه چې دا یو کال کېږي هر څه په موږ سخت شوي دی. اوس یو میاشت کېږي چې دلته راغلی یم. روحیه مو ښه شوې او خوشاله یاستو.
افغانستان زعفران په نړۍ کې د کیفیت له مخې په لومړی کټګوري کې راځي. هر کیلو افغاني زعفران له 800 تر 1000 ډالرو پورې پلورل کېږي. په تیر دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې. لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او پر دوی نوي بندیزونه هم لګول شوي. هما محمدي 13 کلنه ده. نوموړي د لیسې زده کوونکې وه خو له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپلو زده کړو ته دوام نه دی ورکړی او اوس د زعفرانو د تولید په فابریکه کې کار کوي.
پارکونه بسته شد، مکاتب بسته شد،
پارکونه او مکتبونه بندی. لژوند کاملا مایوسه یو. د کور په چار دیوالی کې بندیان یو. ژوند را باندې ډیر سختی.
زندگی کردن خیلی مشکل میشه.
د هرات ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي اوس د زعفرانو د ګلانو د راټولولو موسم دی او شاوخوا یوه میاشت به دوام کوي. د دغه ریاست د معلوماتو له مخې زرګونه ښځو او نجونو ته د کار زمینه برابره شوې ده. هرې ښځې او نجلۍ ته چې د زعفرانو د تولید په پروژه کې کار کوي د ورځې 400 افغانۍ ورکول کیږي. فاطمه اکبری چې پخوا ښوونکې وه اوس په هرات کې د زعفرانو د یوې فابریکې په جوړېدو خوښه ده.
از کار او از معلمی از کار بیرون که بریم یک
موک له کار او معلمی وستل شو. د خپلو ماشومانو او کورنۍ لپاره کوم ماش نه ترلاسه کوو. هر څه په موک باندې خو اوس دا یوه هیله را پاتې ده.
امیدی بریم هسته.
که څه هم ښځې د زعفرانو د محصولاتو په برخه کې له کار کولو راضي دي خو بیا هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي ځکه د زعفرانو د ټولولو موسم ډیر لنډ دی او په کال کې یوازې
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. کابل کې د یو شمېر ښوونځیو ښوونکي وایي ټاکل سوي طالبان له دوی عقیدوي ازموینه واخلي. دوی او د پانتون یو شمېر ښوونکي د طالبانو لخوا د عقیدوي ازموینه اخیستل ښوونکو ته سپکاوی بولي. دا هم راپور
یک از فرایضی که خداوند به ما عطا کرده اجرا نکردیم.
دا په کابل کې د ښوونځي ښوونکي ده. وایي ټاکل شوي طالبان په نږدې راتلونکي کې له دوی عقیدوي ازموینه واخلي. دغه ښوونکي وایي د یادې ازموینې ډیری پوښتنې عقیدوي او په فرضي مسایلو ورټولې دي. دغه ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبان د دې ازموینو په اخیستلو سره د دوی دینداري تر پوښتنې لاندې وړي.
نظر شخص زما په نظر دا داسې یو کار دی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. د دې لپاره چې زموږ استادان او په ټوله کې د افغانستان خلک مسلمانان دي، د روژې او لمونځ په اړه معلومات لري، ټول خلک په هغه څه پوهېږي چې طالبان یې غواړي، په اړه بحث او یا هم ازموینه یې واخلي.
په کابل کې د یو بل ښوونځي ښوونکي وایي د ښوونځي مدیر ورته ویلي چې د عقیدوي ازموینې لپاره چمتووالی ونیسي. د دوی ځینې همکاران شیګان دي او هغوی د دې ازموینې د ورکړې په اړه اندېښنه لري. د هغې په خبره که د دې ازموینو پوښتنې د سنی مذهب په اړه وي نو ښایي چې دوی ټولو پوښتنو ته ځواب ونشي ویلی.
موږ ته ویل شوي دي چې شاید ستاسو ښوونځي ته د امر به معروف او نهي عن المنکر کسان راشي او دیني مسایلو په اړه پوښتنه وکړي. ډېرې پوښتنې شاید د لمونځ او نورو دیني مسایلو په اړه وي. موږ ته مدیر ویلي دي چې چمتو اوسئ.
د پوهنتون استاد خوشحال اسفي بیا د طالبانو په دې کړنه انتقاد کوي. ښاغلی اسفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښوونځیو له ښوونکو د عقیدوي ازموینې اخیستل ښوونکو ته سپکاوی بولي.
طالبان له شلو کلونو وروسته هم د افغانستان په خلکو دغه کار تکراروي او خپل ځان ته د حق ورکوي چې د پوهنتون او ښوونځیو له استادانو دیني ازموینه واخلي. دا کاري ښوونکو او روزونکو ته په پوهنتونونو کې له سپکاوي او تحقیر پرته بل څه نه دي او هغوی په یو ډول نه یو ډول دې ته وهڅوي چې له افغانستانه ووځي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.